مکه عملیات پیل کړي. دا د هغو هلو ځلو برخه ده چې هدف یې له داعش وسلوالې ډلې د موسل ښار نیول دي. دغه عملیات نن پیل شوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېد. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ملک د کورنۍ صورتحال او د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلاره باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې شوې دي، او د پوز مشر په خپل وویل چې په کامی تګلاره د سم عمل درآمد نه کېدو له کبله د ترهګرۍ پر ضد اپریشن باندې اغېز پرېوتې. د ادارې په وینا که څه هم حکومت او سیاسي ګوندونو په ګډه سره د ترهګرۍ ضد کامی اکشن پلان اعلان کړی و، خو وروسته بیا ځینې سیاسي ګوندونو په حکومت ټکونه وکړل چې په کامی پلان باندې سم عمل درآمد نه کیږي. ادارې وایي دا ځکه چې حکومت یوازې د بیانونو تر حد پاکامي اکشن پلان باندې عمل کولو، او یوازې د یو څو نقطو نه علاوه په هیڅ یو نقطه عمل نه کیدو، د کومې له کبله چې نن د ملک صورتحال تر دې راورسېدلو او په کوټه کې دومره لویه خونړۍ پیښه وشوه. ادارې اخر کې وایي وخت راغلی دی چې د حالاتو ادراک وکړل شي، ځکه چې وسلوالو د خپلو لاسونو نه دستانی نه دي کوزي کړي. دا جنگ لا روان دی، نو باید چې د کمی اکشن پلان په شلو نقطو پوره پوره عمل وکړي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په ټول ملک او په خصوصي توګه په پنجاب کې د ماشومانو د تختولو پر ضد سپریم کورټ له خپلې اندې نوټس اغستې، د کومې رسو چې د پیښور پولیس والا هم له خوبه راویښ شو، او د پیښور د غټ سرکاري اسپتال او کلینیکونو نه د ماشومانو تختونکو د اتو کسانو ډلې نیولې. ادارې وړاندې وایي له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیخي را روانې وي. همدا وجه چې په دې باندې سپریم کورټ نوټس واغستو چې دا معاملې ورس پورس سنگینه کېدا. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې به پولیسو لا نور جټک ګامونه پورته کول پکار وي، او په ساينسي بنیادونو بور لکار کول وي. په دې حواله ریاست له به هم خپل ذمہواري پوره کول وي، او د هرې صوبې وزیر اعلی له به د دې عمل مخنیوي باوري جوړول وي، او د دې سره سره باید چې ریاست د بیکوره او څوک ماشومانو لپاره د سرپنا بندوبست هم وکړي، او په هر صبح کې د ماشومانو د حفاظت قانون موجود دی، خو عمل درآمد پرې نه کیږي. باید چې په دې قانون په سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اژانس فرانس پریس په یو لیکنه کې راغلی چې په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سید خان په یو امریکایي هوایي برید کې وژل شوی دی. بلخوا اکانومیست مجلې په افغانستان کې د روغتیا په ډګر کې ښځو ته د روزنې ورکوونکي پوهنتون هلو ځلو ته کتنه کړې چې د یو ډاکټر په نوښت خلاص شوی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
اے ایف پی خبری ایجنس لکی د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سید 13 میاشت په ننګرهار ولایت کې په یو هوایي برید کې وژل شوې دي. حافظ سید تیر کال هغه وخت د خراسان سیمې لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر وټاکل شو کله چې د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې له داعش سره وفاداری اعلان کړه. د خراسان په سیمه کې پاکستان، افغانستان او د گاونډو هیوادونو ځینې برخې شامل دي. اژانس د حافظ سید وژنه په داسې وخت کې د داعش لپاره یو مهم نقصان بولی چې یاد ډله په پاکستان او افغانستان کې د قوي کېدو کوششونه کوي. تر شپږو میاشتو کمې مودې مخکې هم په افغانستان کې په یو برید کې د ډلې دویم مهم مشر عبدالرؤف خادم وژل شو. اژانس لیکي د افغان طالبانو ځینې غړي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اوړېدلې دي چې یاغیان یې ځان د زیات خطرناک قوت ښکاره کولو په مقصد تورې جنډې استعمالوي. اژانس لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله پر شام او عراق سربیره د پراخېدو هڅې کوي چې په بیلابیلو کاروایانو او هوایي حملو کې په سلګونو جهادیان وژل شوي دي، خو یوازې محدود پرمختګ یې کړی دی. بلخوا اکانومیست مجله لیکي د عزیز امیر په نوم د زړه یو ډاکټر په کابل کې د مورا ایجوکیشنل کمپلیکس په نوم د ښځو لپاره یو شخصي پوهنتون خلاص کړی دی. امیر چې په کابل کې د یو شخصي اسپتال مالک دی، په مې میاشت کې ښځو ته د طبي تربیت ورکولو په مقصد پوهنتون خلاص کړ چې پکې د ښځو د ماشومانو لپاره یو سکول او وړکتون هم موجود دی. په دغه یونیورسټي کې د طب، نرسنګ او د ماشومانو له پیدایش سره تړلي د علومو کورسونه ښودل کیږي. مجللي کې په افغانستان کې ډېر شخصي پوهنتونونه دي، خو مورا د ښځو ځانګړي لومړی یونیورسټي ده. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه پوهنتون به د ښځو تعلیمي حالت په ښه کولو کې مرسته وکړي که څنګه. ډېری افغان جینکې له تعلیم نه محرومه پاتې وي چې یا خو په کم عمرونو کې واده شي او یا یې میندې پلرونه له هلکانو سره د دوی د ګډ سبق ویلو په حق کې نه وي. د طالبانو د واک په وخت یعنی د 1996 نه تر 1999 پورې په پرایمري سکولونو کې د جینکو شمیر 2.2% نه 6.4% ته راټیټ شو. د ملګرو ملتونو د تعلیم کلتور او ساینس اداره وایي په افغانستان کې یوازې 24% ښځې تعلیم یافته دي. مجله لیکي حکومت د پرمختګ اوچتې دعوې کوي او وایي چې 8 میلیون ماشومان په سکولونو کې داخل دي چې 2.5 میلیون یې جینکې دي. د حکومت په خبره هلته د 2008 کال راهیسې په پوهنتونونو کې د جینکو شمیر سیوا شوی دی. ویل کېږي چې بهرنیو مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې په زرګونو سکولونه جوړ کړي دي او 2 لک استادانو ته تربیت ورکړې دي. خو مجله لیکي له سکولونو د جینکو زده کوونکو وتلو شمیر اوس هم زیات دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د هلمند په نادیالی کې د روانو جګړو له کبله وې کور کړل شوی او مرستې ورکړل شوې دي. د سرې میاشت ریاست وایي شاوخوا 1500 کورنۍ ته مرستې ورکړې دي. د ریاست چارواکو ویل په دې کې د ځنډ لامل د کندهار او هلمند پر لوی لار امنیتي ګواښونه ول. د سیمې اوسیدونکو وایي مرستې کافي نه دي او دا چې ګڼ کسان وس هم بیړنۍ او خوراکي او غیر خوراکي موادو ته اړتیا لري. الیاس دایي رپورټ راکوي.
د نادلی د جګړې 15 ورځې پر کېږي. د نامنو یو سخت جګړو له امله د چانجر څخه د بيزيسو کورنوي لومړنۍ 1500 کسیز ډلې ته د هلمند د سری مش دریاست لخوا د مرستو د ویشلري پیل شو. کڅوم د بيزيسو کورنوي شمیره نږدې 4000 تر رسیدو خو سره مشتوي د غسیمو نورو خلکو ته به هم ډیر ژر مرستي ورسوي چې د وسنوي مرستو او راجستر د پروګرام څخه ځندېدلې دي. د بيزيسو کورنوي غړي سره لدی چې په ور سره مرسته سو 15 کلمه توکو خوشاله دي خو هغه کافي نه بولي.
محمد ابراهيم دا مرسته واس دا خو می کافي نه کینو کورخ می ډیر دی دا چې دې یو کمی سره وتل غوښتنه مو دا غوښته چې موږ منته کار ته خلاص کور ما سره دي شان درد مو کمال پاتې یو کمی سره وتلی.
محمد قاسم د چانجر ټکان و جنگو سره واخستم یار دا نو چې ډیر په کور کې ډیرې د غوډونه نه بسې جاو کله ژي د غوبل څه وخت بس غوښتنه مو دا د دولت سره موږ سره همکاري وکړي زموږ منته کار ته بیرته صاحب کې راسي امنیت راولي مخالفین د سمې څخه ورکی نو بیا به موږ ډیر خوشاله شتم غوښتنه
د نادلی څخه د دې ورستوي دوو نوې نامنوې لامل د زورو کورنیو د بې ځای کېدو خبر ورکول شوی دی. خو په ناوی او ګرمسیر کې د جګړو د تودیدو سره ویل کېږي دا شمېره نږدې 15000 کورنیو ته رسیږي. د هلمند والی حیات الله حیات وای تر اوسه 3000 کورنۍ د یادو ناامن سیمو او ولسوالیو څخه بې ځای شوي دي. خو د هلمند مهاجرون د ریاست مسؤلین بیا یوازې د 1500 کورنۍ د رجستر خبر ورکوي. والی حیات الله حیات په یو خبري ناسته کې وویل د بې ځای شوو کورنیو د سروې تر بشپړېدو وروسته به ټول مستحق کورنیو ته مرستې ورسوي.
تاسو به معلوم وي چې د دې وروستیو جګړو له امله د 3000 نه اضافه کورنۍ یوازې لښکرګاه ته راغلي دي چې د هغو سروې د مهاجرون ریاست او نورو ادارو نه په لاره اچول شوې ده. ما هیله دا ده او د تاسو د رسنیو نه په کومک کوونکو ادارو باندې که یونیکسار ده ډبلیو ایف پی ده آی او ایم ده که نور نړیوالې ادارې دي هیله مې دا ده چې دو په دې کې مرسته وکړي له موږ سره او میدان ته راودانګي تر څو د دغه بې ځایه شوې کورنیو سره هم د سرپناه او هم د موادو مرستې وکړي.
د نادلی او ناوی ولسوالیو هغه اوسیدونکي چې لشکرګاه او شاوخوا سیمو ته کډه شوي دي اکثرو په دوکانونو کندوالو او ان جنیو په ګرمه هوا کې ترشنه اسمان لاندې اړولې دي. د هلمند سری میاشت رئیس اسد الله مایار وایي دا چې تازه بي ځای سوي کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې وي نو یې د خوراکي توکو پر ویش تلوار وکړ. هغه د مرستو د ویش په ځای کې رسنیو ته وویل غیر خوراکي توکي د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لارې په اوږدو کې د موجودو تعدیدونو له امله په کندهار کې بندې پاتې دي چې وروسته به یې مستحقو کورنیو ته توضیح کړي.
د الیاس دایي رپورټ موري ده. په افغانستان کې د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره په کابل کې دی خو د سولې عالي شورا سرچینه وایي له دې پلاوی سره د خبرو بل پړاو لا تر اوسه نه دی شروع شوی. احمد تکل معلومات راکوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوی سره د تیر ځل خبرو له بې نتیجې پای ته رسیدو وروسته دا دی له دې ډلې سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکی دی خو معلومه نه ده چې څه وخت د سولې عالي شورا کابل ته د حزب د پلاوی رسیدل تاییدوي خو د خبرو د بل پړاو د پایل په اړه څه نه وایي. د سولې د عالي شورا یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل د حزب پلاوی پرون ناوخته کابل ته ورسید. دا مقام وایي چې د پلاوی له غړو سره خبرې نه دي پیل شوي خو له دې مخکې هم د حزب او هم د حکومت استازو په خبرو کې د پرمختګ راډ ورکړی. د حزب د پلاوی مشر امین کریم چې مخکې کابل ته رسیدلې ازادۍ راډیو ته ویل چې د اختلاف پر ټولو مواردو موافقه شوه او اوس یې دواړه لوري پر جزئیاتو کار کوي.
جانبین با تفاهم کلی در مسائل سند
دوار خواهد موافقه لیک در سند پر عمومی توافق کرده. خبری پای ترسیدلی او حق پراو پیل شوی چه در موافقه لیک پر مواد و در توافق در ترنگوال پر وضاحت رمستشی تو دوار ارخونه پوشی چه چنگ او پس دول در موافقه لیک اساسی مواد پا عمل کی پلی کولیشی
سی عملی پیش میبرن.
د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي یو اساسي شرط لدې مخکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وو او ویل کېدل چې د تیر ځل د خبرو د ناکامۍ یو علت هم همدا شرط وو. خو ښاغلی کریم وایي حزب منلی چې په دې اړه پرېکړه د افغانستان ولسمشر وکړي. د امریکا د حکومت له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ایستل هغه بل مسله ده چې د دې ډلې استازو تل ټینګار پرې کړی. د حزب د مرکچی پلاوی مشر ښاغلی کریم وایي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې ده.
بند پنجم توافقنامه حزب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان معطوف به این مسئله است.
د حزب اسلامی او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت ترمنځ د موافقه لیک پنځم بند پر دې مسئله ټینګار کوي چې د دې سند له لاسلیک سره سم د افغانستان دولت رسمن له اړوندو هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د اسلامی حزب پر مشر او غړو ټول لګول شوی بندیزونه لري کړي. تر هغه ځای چې موږ خبر یو اړوندو هیوادونو د افغانستان دولت ته دا تضمین د همدی موافقه لیک په چوکاټ کې ورکړی دی.
فشارهای بیرونی ای تضمین به دولت جمهوری افغانستان در چوکاټ توافقنامه داده.
حزب سکم دوه میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یو سند چې 15 ماده درلودې لمړنۍ موافقه وکړه. د دې ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل، د دې ډلې د بندیانو خوشی کول، له پاکستانه افغانستان ته د حزب د پلاویانو انتقالول او شفاف انتخابات د دې سند له مهمو موادو څخه وو.
د احمد تکل رپورت موریده چې د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو پاړه وو. سم وخت شوی اوریدونکو د ونیز خبرونه باختر ستوري خبرونه درته هرونه باز محمد عابد ل جلال آباد تیاروي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د یو د بل د نظریاتو د احترام پر ارزښت یو ریپورت ولرو. بیا به له شیرشاه هم در سره د هغه په خبرو کړو کتابونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په جلال آباد کې یو سندریز بندر ته هم تم شو. نومړي ریپورت ترازو د 1300 لسیزو راهیسې چې د پښتنو پر خاوره د جنگ بلا مسلط شوی، اکثره خلک خودخوا کړي او د یو بل نظر ته د احترام کلتوري کمرنګي کړي دي. په همدې اړه موسو تنو پوهانو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړي دي. دا یو ټولنیز ارزښت دی چې د نورو نظریاتو ته درناوی وشي، خو په ډیرو بحثونو کې لیدل کیږي چې هر کس په خپل استدلال ټینګار کوي او د نه پخلا کیدونکي شخص په توګه د بل نظریاتو اوریدلو ته تیار نه وي. هر څوک هڅه کوي چې د خپل نظر او منطق لپاره دلایل پیدا کړي او پر نورو یې ومني. دا ستونزه په وسنی اثر کې تر ډیره لیدل کیږي او دې دریز او موقف ډیر خلک په ټولنه کې منځوي کړي دي او په خلکو کې د دوی شخصیت ته زیان رسولی دی. ډاکټر اسد الله خالیز وایي چې دا ډول خلک په اروایي لحاظ د بل په وړاندې داسې وجبه نیسي چې بیا یې هره بیانا او کړنه له منفي نظریاتو څخه سرچینه اخلي.
معمولا دا کیږي چې یوه خبره د مقابل لوري زمونږ د سلیقې فکر او ذوق سره برابر نه وي. تاسو به ډیر اوریدلي پلانکې مې نه خوښیږي. ولې نه مې خوښیږي؟ علت مې نه معلوم. همدغه علت دی چې بل منل را کې نش دې کې هغه د نظر اختلاف چې مونږ په ټولنیزو مسایلو کې دی بل سره لرو همدا غیر مستقیم زمونږ په لاشعور کې یو کوډل ځان د جوړه کړی دا یو مشکل بل دی پروايي لحاظ چې مونږ اکثره ټولنې ډیره برخه وګړي زمونږ په نیگیټیویزم یا په هغه منفی دید لرونکو باندې مشتمله ده او همدا علت دی چې یو د بل هغه نظر ته درناوی ران اکثره وخت نه کیږي ښه خبره دا ده چې برخه ته کار وشي
ډاکټر عبدالوهاب باور وایي چې که په ټولنه کې د نورو نظریاتو ته درناوی ونه شي نو په لوی لاس به مو د پرمختګ مخه نیولې وي
اساسي ټکی همدغه دی چې یو د بل نظر رد نه کړو یو د بل نظر ته احترام ولرو ځکه که یو د بل نظرونه رد کړو نو دلته منفي رقابتونه رامنځته کیږي اتا د پرمختګ مخه نیسي نو ښه طریقه او ښه خبره دغه ده چې موږ په مجموع کې د زغم روحیه ولرو نو ښه خبره دغه ده چې موږ د یو بل نظرونه وزغمو وی ګورو د هغې ارزونه وکړو چې تر کومه حده د منلو دي ځکه هر نظر په یو برخه کې د تایید وړ دی د دې امکان شته چې په یو برخه کې ګټور ثابت شي او دغه ناخوالې او جنګونه او دغه مسایل دي چې دې عامل ګرځېدلي دي که زموږ ټولنه د بدبختۍ لوري ته سوق کړې ده
لیکوال او مدني فعال محمد انور سلطانی وایي په یوه ټولنه کې د ټولنیزو معیارونو په پام کې نیولو سره هر څوک د خپل نظر د څرګندولو حق لري
په هر ټولنه کې د مشخصې موضوع په اړوند هر څوک د حق لري چې په مسلک کیا ویلمی او اکادمیک انداز سره د اغه مسالې په اړه باندې خپل نظر په دلایل او قراین او شواهد په منطق او علم سره ورکی دا د هر څړي حق دی چې په دې اړه خپل نظر نه ورکی ولی دا د بل به حق نه دی چې یو څوک د چا د نظر په اړه باندې د څه نظر ورکی چې هغه په خپل نظر په خیمانه کې په دې سوال پوه دی دا خپل دلایل دومره قوي او نیرومن کې چې دا غ نظر ستاد نظر په وړاندې کمزوري ماری پښې د خپل رد دی ولی دا رد په کار نه چې چا مستقیما نراده هر ټوک د خپل نظر حق لري چې هغه ټولنه کې خپل نظر په ټولنیزو معیارونو باندې دسی وچیړي او دسی تحلیل او تجزیه کوي چې هغه د ټولنه تی مثبت او معقول برداشت وکړي
ټولن پوهان په دې باور دي چې هیڅوک تل ګټونکی او بیلونکی نه وي خو خیر هغه څوک دی چې په سړه سینه د نورو نظریات واوري او د منطق په تله پوره نظریات وړاندې کړي دا حالت کلی یو پلوه د ویناوال د معقولیت حکایت کوي له بل پلوه مقابل لوری په دې ډاډه کوي چې د نظر د ورکولو حق ترې چا نه دی اخیستی د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مولا خاغلی شیرشاه همدر سره په مرکه کې اوریدلی وی چې حضرت باز استاد یو په لیبیدیا تناس ټوکمارو او ترسنګي انتقادي شاعري هم کوله دا چې نوموړي سره ډول انتقادي شاعري کوله د مرکه په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو
حضرت باز ډیر خو ولسی شاعر او شیرونه ټول د ټوکو باندې لرله حسین لوبي او چاربیتی ډیر لیکل دي شیرونه په دوو برخو ویشل دي یو هغه برخه و چې حضرت باز د هجرت د دیار شیرونه دي او کله چې په افغانستان کې د خپل وطن کې او هغه شیرونه دي نو د هجرت په دیار کې د بیا هغه جهادي احساس او د هجرت چاپیریال هغه شته کې کله چې د خپل وطن کې او هغه وخت کې شیرونه ویلې هغه وخت کې نو بیا لوبی او بغته ډیری ویلی او ډیر خاص خوند پکې وو د انتقادي روحیه به ملر لکنه مثلا د یو لوبو چې مکتب ګلو ګلزار د نظافت را شو ګوره کارونه منظم دي تفتیش کړه زما وروره په دې محل مدیر دلته الحاج غلام سخی د باډی دروغنی مګر ماشین د ډیزلی ده نه د لیاقت نه فصاحت لري پخله کې هر چاته ته بدبینی هم کینه لري پزړه کې په دغه سی وضعیت کې داستا ډیره بدنامي ده باډی دروغنی مګر ماشین د ډیزلی ده او ماوین چې پیدا نکړي چپراسیانو باندې پښکړي چې لار شي لدی ځای بیا هر چا لره ګیلې کړي د باز نه خفنه شي د دې عذر غریبي ده باډي دروغنی مګر ماشین د ډیزل ده ځینې شیرونه ډیر هنریم دي لکه چرګ می حلال کړه سینه وخړه پتون پریک ده دلته قدم کې د جلې دلته قدم کې ده دلته قدم کې د جلې ته د خدای لپاره تاله میرا وړه زر هم له بازاره مخه مخره درومه موري ګل خپل پلاره روی دو خدای وکړه دواړه لاس په تندی کې د دلته قدم کې د جلې دلته قدم کې د ورسته به تیدا ده چې ټول عمر زناستیم یا رستا په انتظار ټول شپه می تیر کړه لاس په وتر سهاره راشه حضرت باز د غیلې مانی د پری د دل تقدم کې د جلی دل تقدم کې نو دا شیرون کې ولوسی رنگ ډیر زیات ته اند ولس جون خپ کې منعکس شوی ده.
ښه دل تستاسی یو بل کتاب ګوټه هم زما مخ ته پروت دی چې د حضرت میر کاکا کیسی پولکلوری کا پانگا کده ز پاړه باندې هم لیک معلومات اوریدونکو ته ورکی.
حضرت میر کاکا کریکٹر چې دی دا یو سیمبولیک کریکٹر دی او دې ته ما داسې بڼه ورکړې ده چې زموږ په ولس کې ځینې د پن نه ډکې کیسې موجودې وي چې په شفاهي بڼه د خلکو زده وي. زموږ د سپینګیرو د ملکانو د په دیرو اجرو کې به ویل کېدې په ژمي کې خو په کتابي بڼه نه وو. نو دا هم یو ولسی پانګه وه. ما ډېر وخت نه په دې فکر کې وم چې دغه ولسی نکلونه څنګه او کیسې څنګه راټولې کړم. چورت مې وو چې دې ته باید داسې یوه بڼه ورکړو چې هره کیسه بله کیسه وزېږي. راځه د حضرت میر کاکا په نوم باندې ما یو کرکټر غوره کړ چې د دې کرکټر ژوند مې تصویر کړی دی په دې کیسو کې. بیا مې د له قوله دا کیسې ویلې دي. نو د حضرت میر کاکا د ژوند کیسه په خپله یو بیل خوند لري او په ولس کې چې کومې شفاهي کیسې وي او نکلونه هغه بیل خوند لري. دا دواړه یو ډېر ښه امتزاج رامنځته کړی دی. نو که داسې بیا که ولسته
نه شي کېدای شي داسې د یوې کیسې لنډ مطلب موږ ته تشریح
وایي چې کوم سوداګر هوښیار سړی و او یو زوی لره. زوی مې پرې ډېر زیات ګران و. نو زوی ته چې کله کوژده کړې ده او بیا یې ورته ویلي دي چې زه تا ته یو څو وصیتونه کوم. دا وصیت مې په پام کې ونیسه بچی او که زه وم که نه وم. همدا وصیت ورته ویلي دي چې درې وصیتونه ورته کړي دي. ورته ویلي چې همیشه ښه دوکان یې ورته جوړ کړه. ورته ویلي چې ته دوکان ته په سوري کې زه په سوري کې راځه. دغه راز په اونۍ کې یو ځل واده کوه او د هیواد په هر ولایت کې کور جوړ کړه ځان ته. نو همدا خبرې چې کړي نورې پلار مړ شوی دی. هلک حیران شوی دی چې دا څنګه ممکن دی چې زه دوکان ته په سوري کې ځم سوري کې راځم. دا خو که لږه خواري وکړم سفره به جوړه کړم دا کار به وشي. مګر په اونۍ کې څنګه یو واده وکړم او زه څنګه کولای شم چې په ټولو ولایتونو کې د هیواد په هر کونج کې زه. کله چې تدفین او تکفین خلاص شوی دی هلک فکر کړی دی چې دا هغه دوه شرطونه خو یې دوه وصیته چې دي دا خو ناممکن دي. هغې باندې بیا فکر کوم او دا یو خو اسانه ده دا به وکړم. له کور نه یې پیل کړی دی او سفر یې جوړولو باندې دوکان خوا ته سفره وایي چې په سوري کې دی لاړ شي. کوم هوښیار سړی مخ ته ورغلی ورته ویلی چې واله که داسې شی کوې ویل ولا داسې پلار مې مخکې له مرګ نه داسې درې وصیتونه راته کړي وو. دغه شیان یې راته ویلي دي او هوښیار سړی پرې پوه شوی وو چې دا د هلک سر نه دی خلاص شوی. ورته ویلي دي چې ستا د پلار هدف دا و چې ته په سوري کې دوکان ته زه په سوري کې راځه. معنا دا چې سهار وختي جګېږه دوکان ته لاړ شه ماښام چې کله مر پریوزي کور ته راشه نو هم به ګټه وکړې او هم به سهولت کې اوسې. دا چې تا ته ویلي دي چې ته په اونۍ کې یو ځل واده کوه د دې نه هدف دا و چې ته له واده نه وروسته په اونۍ کې یو ځل کورواله کوه نو هم به دې صحت ښې او هم به دې اقتصاد ښې. او دا چې تا ته ویلي دي چې د هیواد په هر کونج کې کور ځان ته جوړ کړه معنا دا چې په د اخلاق دې دومره ښه کړه چې په ټولو ځایونو کې دوستان ولري او ته چې چیرته سفر کوې نو هلته به ستا کور وي. دې ته ورته نورې ډېرې کیسې دي چې هغه لږ ځینې تاریخي بڼې لري.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په دې وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر ځوانانو هندستان هیواد ته د لوړو زده کړو د حاصلولو په خاطر مخه کړې ده. له ننګرهار څخه هم ګڼ شمېر ځوانان هیات هیواد ته د زده کړو په خاطر ورځي. تېره اونۍ لیکوال او خبریال زیرک پیم هم یاد هیواد ته د ماسترۍ د زده کړو په خاطر ولاړو چې ننګرهار میشتو خبریالانو یې یو ماښامی په نوم کړی و. نور حال په ریپورټ کې درکوو. درواخات ملنګ جان دا وطنی سندره د پیغام منور له هنجری په جلال آباد ښار کې یو مارکیټ نه اوریدل کیږي چرته چې ننګرهار میشتي خبریالان په یو سندریز ماښام کې د یو خبریال ملګري د ماسترۍ د زده کړو د تشویق په پار ورټول شوي ول. د دغه سندریز بندر ته بیا خبريال سبي ولا غازي کړي وا. نو مولي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
زیرک فهم زما د کوټې ملګری زمنګ دوست او د خبريالې او دغه سنگر زمنګ غا نږدې لاروي ملګری په همدې خاطر ټول د ننګرهار پر هنګیان او خبريالان سره راټول کړل. حالات دغه سيدي نو مونږ ول چې یو څو شیبه به وخاندو کې بنو خبري به او دا غنه ورسته د موسیقي او ځانګړي پروګرام مونیو د دې لپاره چې زیرک فهم د دې ځنه په خوشحالي رخصت کو او هغه د هند د هیواد نه د ویاړونو سره راشي.
وتل خبريال زیرک په هند چې د ماستری د زده کړو په خاطر تیرونه هندستان هیواد ته د سفر موزي په خو کړی وی. مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو دا ناز باور ته قوت ورکړي چې خپل زده کړو ته پام ورواړوي.
د دې محفل غټ لامل هم دا دی چې زما د پاره یو هڅونه ده او زما تشویق دی. دا به ما د دین وروسته ډیر دی ته متوجي کی چې زه دغه کم کار د پاره چې د دین وروسته اقدام کوم په غی باندې ډیر زیات فکر وکم او خواري پکې وکم او بل اخره د خپل هیواد د پاره چې اړتیا ده د تعلیم په برخه کې یو لاسته راوړنه ولرم. نو زه ډیر خوشاله يم د هڅه کوم چې د ملګرو دغه مینا چې ما ته راکړل ان شاء الله چې زبددی توجه ټوله درس تعلیم تراړم.
انجینر راحت ګل زیارمل چې خپلې هم د سرک جوړولو په برخه کې د هندستان په هیواد کې ماستری کړي او تازه خپل هیواد ته راستون شوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
زما د تجربې په اساس باندې چلته په هند کې ما لوړ زده کړې وکړلې. دا زمونږ د ملګری چې اوس تازه تازه د بزی او د میډیا او حکومتوالۍ کې د ماستری کوي د بلته ډیر څه زده کی. د هند زده کړې کوالیټیټیو دي نسبت د اسیا نورو ملکونو ته. زه باور لرم زمونږ د ملګری چې بیرته راستنیږي نو د نوي تجربو سره د نوي زده کړو سره او د ژورنالیزم د یوې نوې بڼې سره به افغانستان ته راستنیږي.
په دغه سندریز بندر کې شوقي ځوانانو هم ټپي او بدلی وویلي. دغه سندریز بندر چې په خړی ماخام پیل شوی او تر تیر ماس وطن پوری وغځېد. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد اوسئ.
دا مشال رادیو ده.